د ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم او تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. السلام علیکم. دا خبرونه په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي او وړاندې به واوري چې نن په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو مبارزه رسمن پیل شوه او د دې انتخاباتو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزیر خبرې کړې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دادی چې د ایران ولسمشر هیلمن دی چې تهران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته ورسی شي. همداراز په نړیوالو خبرونو کې دا خبر لرو چې د اوکراین دفاع وزارت وایي 9 سرتیري یې په ختیځ کې له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه.
د ولسمشری دوام دور د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن رسمن پیل سو او د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي چې د بدخشان د امکان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د خبرونو تفصیل. د ولسمشری دوام دور د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن رسمن پیل سول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د دې دورې د انتخاباتو کاندیدان کولای سي د جوزا 23 پورې د هیواد په مختلف برخو کې کمپاین وکړي. په همدې حال د عبدالله او اشرف غني احمدزي د دفتر مسؤلانو ژمنه کړې چې دا ځل به د خلکو سره مخامخ خپلې برنامې شریکې کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان د امکان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داود زینن په یوه خبري کانفرنس کې ویل چې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات د تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط سره روان دي.
تحت قماندی قماندان قول اردو شمال
هغه وای د شمال د قول اردو د قماندان تر قماندان لاندې هغوی اوس پر خپلو پلانونو کار کوي چې امګان بیرته له طالبانو آزاد کړي. البته هغوی له احتیاط کار اخلي چې ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي او په ډیرو لږو تلفاتو باید امګان بیرته ونیسي. وسله والو طالبانو ورمه ورځ د بدخشان ولایت د یمګان پر ولسوالۍ حمله وکړه. د ولسوالۍ ودانۍ یې ونیوله او دواړو لورو ته تلفات واوښتې. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د ملي اردو ځواکونو د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې ګډون لري. د افغانستان لوی درستیز وایي تر څو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي او ستراتیژیکي ستونزې حل نه سي د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ستونزې نه واریږي. لوی درستیز شیر محمد کریمی چې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو د نټو د عمومي قمندان له درې اړخیزې غونډې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزې ستراتیژیکي دي.
دغه د ډیورن کرښه زموږ په خریدو کې یو شکل لري، د دې په خریدو کې بل شکل لري. نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا ترڅو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکی مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنگ وي زو ګیله وکم یا دی ګیله وکي خریدې ته لاړ شو، دی دا کوي د زما خاوره ده او زه یې دا کوم زما خاوره ده.
په وروستیو ورځو کې افغان سرحدي ځواکونو د ډیورن په کرښه کې له پاکستاني ځواکونو سره وروسته له دې نښته وکړه چې د دوی په وینا پاکستاني پوځیانو هڅه وکړه چې د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې پوستې جوړې کړي. تیر کال د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د پاکستاني پوځیانو له لوري د پوستو د جوړېدو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوې. د ډیورن کرښه چې 2640 کیلومتره اوږدوالی لري په 1893 میلادي کال کې د برېټانیې، هند او افغانستان د هماغه وخت د پاچا ترمنځ کښل سوې وه. د خبرونو پای.
د ایران ولسمشر وایي د دې زیات امکان موجود دی چې تهران او د نړۍ شپږ قوتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقې ته ورسیږي. حسن روحانی دا څرګندونه نن د چین په شنګهای کې وکړې او زیاته کړه چې دوی دې موافقې ته رسیدلی شي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو تیره اونۍ په ویانا کې د خبرو اترو څلورم پړاو پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسو. ایران د نړیوالې ټولنې د ځینو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل یو شمېر اټومي فعالیتونه ځنډولې دي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي 9 سرتیري په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې وشل شوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت وایي بودن سینک نن ویل وسلوالو دونیتسک ښار ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر پوسته حمله وکړه او په دې پیښه کې 11 سرتیري نور ژوبل دي. د نوموړي په وینا په لوهانسک ښار کې هم له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې یو اوکراني سرتیری وشل شوی دی. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکراین له پولو څخه د روسي سرتیرو د وتلو په لړ کې نن په ریلونو او الوتکو کې یو شمېر سرتیری او مهمات وستل شول. ناټو وایي روسیې د اوکراین پولیس ته نږدې شاوخوا 40,000 سرتیري ځای پر ځای کړي او دې تړون لاله دغې سیمې څخه د روسي ځواکونو د بیرته تګ نښې نښانې نه دي لیدلي. اخو بیا د روسیې د تیلو پخوانی لوی سوداګر میخایل خودروکوفسکی وای په اوکراین کې د مداخلې له امله پر روسیې د نړیوالو نور بندیزونه په مسکو لا پسې منځوي کړي. خودروکوفسکی له بی بی سی سره په مرکه کې پر اروپای ټولنې غږ وکړ چې د اوکراین د باثباته کولو لپاره له کیف سره همکاري وکړي. نوموړي ویلي د اوکراین په ختیځ کې وضعیت دی حتی خراب شوی چې حتی روسیې هم اوس د اداره کولو توان نه لري. د روسیې دغه پخوانی تاجر ویلي دی باور نه لري چې د روسیې ولسمشر د اوکراین د ختیځو سیمو د نیولو پلان لري. میخایل خودروکوفسکی له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اختلافاتو له امله لس کاله زندانی و. راپورونه وایي چې د چین د ناکراره شینجن ایالت په مرکز اورمچی کې نن په حملو کې 1.5 کسان مړه شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د چین سینهوا دولتي خبري اژانس وایي دغه حمله هغو برید کوونکو وکړه چې دوه موټر یې یو ګڼ ګوڼې مارکیټ ته دننه کړ او د دروازو لخیخو یې چاودونکي مواد د خلکو منځ ته ګزار کړل. د اورمچی اکثریت اوسیدونکي د اویغور مسلمانان دي. یو عیني شاهد سینهوا ته ویل نن سهار د حملې په جریان کې شاوخوا لس قوي غږونه واورېدل. د چین دغه د طبي زیرمو بډای لوی د زیارت په وروستیو میاشتو کې د شخړو د زیاتېدو شاهد دی. راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو لخوا د یو زندان یو کلنه کلا بندي ماته کړې ده. د سوریې د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی نن ویل چې حکومتي ځواکونه سهار وختي دغه زندان ته داخل شول. په دې زندان کې چې له یو کال راهیسې وسلوالو محاصره کړې وه زرګونه کسان بندي. په همدې حال کې فعالانو ویلي چې د سوریې د څبدوا صدرې کلنې جګړې د مړو شمېر څه د پاسه 1,00,000 ته لوړ شوی دی. د تاجکستان ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار د هیواد ختیځ سیمې ګورنو بدخشان ته استولې ده. په دې سیمه کې په دې وروستیو کې د سیمې د خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمېر کسان وشل شوي دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان سیمه چې له افغانستان سره پر پوله پرته ده له څو کلونو را په دې خوا د ناکراریو شاهده ده. په یاد سیمه کې په 2012 کال کې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 70 کسان وشل شوي وو. او د اروپا د پارلمان د غړو د انتخاب لپاره په هالند او برتانیا کې د رای اچولو پروسه نن پیل شوه. د اروپا د پارلمان د 250 غړو د انتخاب لپاره د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو شاوخوا 400 میلیونه وګړي د رای ورکولو حق لري. د اروپا په پارلمان کې د هر غړي هیواد نفوس ته په پام سره څوکۍ ویشل شوې دي. جرمني د 6 برتانیا د 4 او ایټالیا د 3 څوکیو په لرلو سره د اروپا د پارلمان لومړي 3 مقامونه تشکیلوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت تامینولو په اړه د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرو.
آئندہ ہفتہ کی زمن مشترک حیاتون دی ولایاتو تا او دا با دوبارہ بررسی کی دو دوی دو بررسی نتائج چراشی بیا منگو علیشو چی با دی که تو مرکز دا سیدی چی خلاصی دلیشی تو دی چی نشی خلاصی دلیشی.
د روسیې ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر به له روسیې سره اړیکې ډیرې ښې کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو لوی څیړونکو سره شریکه کړي.
د افغانستان خپل جغرافیایي موقعیت دا امتیاز افغانانو ته ورکړی دی چې د نورو هیوادو په شمول روسان هم موږ ته د مرستې لاس راوښکي.
د افغانستان له لوی درستی سره د کابل اسلام آباد پر اړیکو ژغېدلی یو.
پاکستان سره خو مشکلات یوازې په تکتیکي او پراتیکي سطح کې نه دي، په ستراتیژیک او سیاسي سطح کې مشکلات موجود دي.
ستر جنرال شیر محمد کریمی له پاکستان سره د ستونزو د هواری پر لارو چارو هم نظر ورکړی دی. د غوړیا چار تفریح پروګرام هم لرو او یو شمیر نور مطالب تر دروي بچو د اسدی رادیو لروانې خبرونه اوریدلی شي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو لپاره سره سم د کورنیو چارو وزارت وای چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښ لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی نن په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په دویم دور انتخاباتو کې امنیتي ګواښونه د لومړي پړاو په نسبت زیات دي. د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو مبارزې نن رسمان پیل شوې. عمر داوودزی وویل په تیر دور کې د شاوخوا 0 تړلو انتخاباتي مرکزونو د بیا پرانستلو لپاره هم هڅې پیل شوې دي. سفیولا سنګزای له کابل راپور لري.
د کورونی چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو په وړاندې د لومړي دور په نسبت امنیتي ګواښونه زیات دي. د کورونی چارو وزیر محمد عمر داودزی د پنځم په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل د دویم دور انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ګڼ شمېر بهرني وسلوال مخالفین هم افغانستان ته راغلي دي. ښاغلی داودزی ویل سره له دې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه به په دویم دور انتخاباتو کې زیات وي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم د هغوی د حملو د مخنیوي لپاره پوره تیاری لري. زموږ دښمنان په ژمي کې خپلو پټنځایونو ته ستنېږي او په پسرلي کې بیرته راځي، څو د افغانانو لپاره ستونزې جوړې کړي. سږکال هم له دې خبرې مستثنا نه دی. د پسرلي په راتلو سره سږکال هم حملې لږې زیاتې شوې دي، کېدای شي شمېرې هم زیات شوی وي. د افغان ځواکونو ښې روزنې ته په پام باید ووایي چې هغوی به څه ونه شي کړی او انتخابات له خنډ سره نشي مخ کولی. داودزی په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د پنجشنبې په ورځ د دویم دور انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د کورنۍ چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې تیر دور انتخاباتو کې لشوخوا زرو تړلیو انتخاباتي مرکزونو څخه به څومره په دویم دور کې پرانیستل شي، وویل چې هڅې روانې دي څو یو شمېر دا مرکزونه بیا پرانیستل شي.
تیر ځل وسو او اته څلوېښت مرکزونه رسمن تړلي اعلان شول، بیا 215 مرکز چې ور علاوه شول اټول د امنیتي وجوهاتو په بنا نه وو، اکثر اقليمي وجوهاتو. دا به آینده هفته کې زموږ مشترک هیئتونه ځي ولایاتو ته او دا به دوباره بررسی کوي. د دوی د بررسۍ نتایج چې راشي بیا موږ ویلی شو چې په دې کې څو مرکزه داسې دي چې خلاصېدلی شي، څو دي چې نشي خلاصېدلی.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د دویم دور انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامنیو زور اخیستی. د راپورونو له مخې له تېر دور انتخاباتو نه وروسته د پاکستان لخوا د افغانستان په ځینو سیمو راکټي حملې او په ځینو سرحدي سیمو کې سرغړونې او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې مو د انتخاباتو د امنیت په ارتباط واورېدې. عمر داودزی افغانانو ته ډاډ ورکړ چې دا ځل به د انتخاباتو امنیت تامین شي. بیا هم د عمر داودزی څرګندونې لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې ډېر ژر به د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته ونیول شي. عمر داودزی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اضافي امنیتي ځواکونه د بدخشان یمګان ولسوالۍ ته رسېدلي دي. په همدې حال کې د بدخشان امنیه قمندان فضلالدین عیار د هغو وویشتنو پولیسو په ارتباط څرګندونې کړي دي چې طالبانو نیولې دي. جزئیات له کابله د نسیم شفق په راپور کې.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات په احتیاط پر مخ وړل شي تر څو ملکي تلفات رامنځته نه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یمګان ولسوالۍ لا هم له طالبانو سره ده، خو ډیر ژر به بیرته ونیول شي. ښاغلی داودزی څرګنده کړه چې ډیر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د پوځي عملیاتو پر پلان کار روان دی.
نیروای کومکی به محل اعزام شده دیروز شام.
دیوایی سیمه تام رستندوی از واکونه استول شوی او پرون ماخام بش پر شول. هاگوی اوز پر خپل پلانونو کار کوي. دوی لدیر احتیاط نکار اخلی ترسو ملکی خلکو تزیان و نرسیگی. مونگ باور لرو چه پو سو ساعتونو که با واورو چه یمگان ولسوالی بیرتا آزاد شوه. د بدخشان ولایت پر یمګان ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو د سه شنبه په ورځ حمله وکړه او له افغان امنیتي ځواکونو سره ترنختی ورسته د ولسوالۍ ونیوله. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې پر افغان طالبانو سربیره په دې حمله کې یو شمیر عرب، ازبک او تاجکستانی طالبانو هم لاس درلود. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ویلی چې په دې پیښه کې اته تنه پولیس وژل شوي. دغه راز د یمګان ولسوال تایید کړی چې درې تنه ښځې هم پر دې ولسوالۍ حمله کې وژل شوي دي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې وویشت تنه پولیس یې په یمګان ولسوالۍ کې نیولي او اوس هم له دوی سره دي. خو د بدخشان امنیه قمندان فضل الدین عیار ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو سره یوځای شوي. دی وایي دا وویشتنه د سپینګرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو سره یوځای شوي. زموږ پلانونه تیار دي، خو هلته د هوا حالات خراب دي. ډیر ژر به انشاءالله ولسوالۍ بیرته ونیسو. وسلوال مخالفان د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې ډیر فعال دي او له یمګان نه څو میاشتې وړاندې کران او منجان ولسوالۍ هم د یوې مودې لپاره طالبانو نیولې وه. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو مخالفانو د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي، خو ډاډ ورکوي چې مخه به یې ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په شانګهای کې د سیشن بی پروز وکتل او ویل چې د افغانستان او روسیې ګډې ګټې د دې سبب کیږي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له روسیې سره د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا لپاره جدي ګامونه واخلي. ورته خبره ولادیمیر پوتین په دې ډول وکړه چې نوی افغان ولسمشر ته هیله لري چې له روسیې سره اړیکې پراخ کړي. جمهوری ریاست ته کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ژمنه کړې ده که بریالي شي له امریکا سره به د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي. په داسې حال کې کابل له ماسکو سره څرنګه روابط ټینګولی شي؟ دا پوښتنه مې له عبدالکریم حقانیا څخه وکړه چې د روسیې له سیاسي چارو سره آشنا دی.
موږ په داسې یوه جغرافیایي موقعیت کې قرار لرو چې موږ که غواړو که نه غواړو باید او ضرور ده چې له روسانو سره هم په یو ډول یا بل ډول باندې اقتصادي او سیاسي روابط ولرو. په دې برخه کې روسان هم موږ ته اړ دي. یعنې موږ خو د افغانستان خپل جغرافیایي موقعیت دا امتیاز افغانانو ته ورکړی ده چې د نورو هیوادو په شمول روسان هم موږ ته د مرستې لاس را اوښکي. زه فکر کوم چې موږ په اقتصادي لحاظ باندې یو بل ته ضرورت لرو او بې له اقتصادي مرستې نه موږ پرمخت لای شو په هغه کچه چې غواړو او نه هم روسان هومره اخلاص لاس درلودلی شي لکه څنګه چې د دوی اراده ده.
تاسو ویل چې روسان هم مجبور دي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د سیشن بی پورس په شانګهای کې له حامد کرزی سره د خبرو په وخت وویل سي هیله لري د افغانستان نوی منتخب ولسمشر له ماسکو سره د اړیکو د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړي. په داسې شرایطو کې سي افغانستان خپلې ګټې خوندي کړي او د افغانستان نوی جمهور رئیس د خپلې ګټې خوندي کړي، له روسانو سره باید تر کوم حده پورې روابط ولري؟
موږ باید په خپلو روابطو کې احتیاط وکړو د هر هیواد سره سي. اوس روسان د امریکې له خوا او په تېره بیا د اروپایي هیوادو له خوا کوشش کوي چې روسیه انزوا ته ورکش کوي او پوتین په مجموع کې د روسیې هیواد داسې یو تلاش کوي چې وکولی شي په یو ډول نه یو ډول له دغه انزوا څخه ځان خلاص کړي او یا کم تر کمه اثر یې کم کړي. دغه کار لپاره تر ټولو ښه چاره دا ده چې روسان آسیا ته مخه کړي او په آسیا کې بیا مرکزی آسیا کې بیا افغانستان کوټلی رول لري او یعنې د افغانستان له لارې کولی شي له پاکستان سره روابط لري ان تر هند پورې او له ایران سره خو بې له غم روسان ښې چارې لري. نو سیاسي اقتصادي روابط ډېر مهم دي او تر څنګه یې په سیاسي لحاظ باندې هم موږ باید تیر هیر نه کړو او روسانو ته د یوه ښه همکار دولت په سترګه وګورو. لیکن دا باید له یاده ونه باسو چې روسیا له پخوانه یو معاملهګر هیواد وو او د روسانو سیاستوال له پیله تر اوسه پورې ټول معاملهګر دي. یعنی معمولا دوی انتظار باسي او عمل کوي. کله چې دوی محتاج وي دوی د مرستې لاس تر غځوي. کله چې دوی حاکمیت ولري بیا دوی در باندې تیری کوي. په دې لحاظ باندې فکر کوم چې افغانانو ته پخوانۍ تجربې ډېر څه ور زده کړي دي او د هغو تجربو څخه استفادې سره داسې حرکت باید وکړو چې هغه د افغانستان لپاره ګټور وي.
حقانیار صاحب، د آسیایي هیوادو ترمنځ د متقابلو همکاریو او اعتماد جوړولو د سازمان د مشرانو غونډه تر ډیره د اجنډا لمخې د ټوله آسیا په برخه کې ده، لیکن په دې غونډه کې د افغانستان مسلې یو ډول سیوری غوړولی دی. آیا فکر کوي لکه څنګه چې تاسو وویل چې روسیه غواړي چې آسیا ته مخه کړي، په دې غونډه کې هم روسیه لاس لري چې موضوع د افغانستان خواته کش کړي؟
بې له شکه چې روسان په دغه شانګهای په غونډه کې تر بل هرې هیواد په نسبت باندې وښن رول لري. نو په هر حال باندې د ټولو فوکس د افغانستان په خوا په دې خاطر ده چې په افغانستان کې آرامي کولی شي، آسیا ته آرامي وروبخي او ټول نړۍ ته آرامي وروبخي. تر څو چې په افغانستان کې کړکېچ پاتې نه وي رسېدلی، د دوی هیڅ ډول مخې په څه رقم ډول چې پوتین غواړي یا نور هیوادونه یې غواړي سرته نشي رسېدلی.
د عبدالکریم حقانیار څرګندونې مو په دې ارتباط واورېدې چې د روسیې ولسمشر هیله مند دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ترڅ کې چې کوم نوی کس ټاکل کیږي، له هغه سره به د کابل او ماسکو اړیکې لا پسې پراخ شي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له لوی درسي شیر محمد کریمی سره ځانګړې مرکه خبرو چې د افغانستان او پاکستان د روابطو په ارتباط له ازادي راډیو سره چخېدل دی. البته هڅه کوو چې په پاکستان کې د ازادي راډیو له خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستاني ځواکونو په وزیرستان کې ځمکني عملیات پیل کړي دي، خو د اقتصادي مسایلو ته مخه کوو. او د افغانستان په ارتباط د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به د دغه هیواد اقتصاد له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي. افغانستان د ولسمشې د انتخاباتو په درشل کې دی او د دې انتخاباتو ګټونکي به دومره زیاتې اقتصادي ستونزې ولري چې په یوازې توګه به یې حل کولای نشي. په دې اړه نور جزئیات اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د چهارشنبه په ورځ وویل په افغانستان کې په بهرنیو مرستو پورې تړلی اقتصاد به په دغه هیواد کې د بهرنیو پوځیانو د شمیر له کمیدو سره سخت گذار وخوري. IMF خبرداري ورکړ چې تاوتریخوالی، سیاسي بې ثباتي او د اصلاحاتو نشټوالی په راتلونکي کې د افغانستان اقتصادي وده له خطر سره مخامخ وي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د 2014 کال تر پایه به د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.2% ته راټیټ شي. په 2014 میلادي کال د افغانستان د کورنی ناخالص تولید وده 3.6% و چې نسبت ورتیرو کلونو ته پکې خورا کموالی راغلی و. په 2012 میلادي کال د افغانستان د ناخالص کورنی تولید وده 14% و. د IMF د راپور په دوام کې ویل شوی په تیرو دوه کلونو کې په افغانستان کې اقتصادي فعالیت د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو په خاطر اغیزمن شوی دی. د بې باورۍ اعتماد لشکړی، خصوصي پانګون کې مایوسه کړی او اقتصادي فعالیتونه یې ټکنی کړی دي. په افغانستان کې د ولسمشۍ د دوهم پړاو انتخابات را نږدې دي او د دغو انتخاباتو ګټونکي به پر دې سربېره چې له طالبانو سره د جګړې پیټې لري لګنو اقتصادي ستونزو سره به هم لاسو گریوان وي او له طالبانو سره جګړه به هم د نړیوالو ځواکونو لمرستی پرته پر مخ بیایي. د افغانستان په 10 میلیونه نفوس کې شاوخوا 40% تر 40% کلونو کشران دي چې کار غواړي او حق هم په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه او مرستې کمیږي. IMF په خپل راپور کې ویلي چې لویو امنیتي او انکشافي لګښتونو ته اړتیا او د کورنیو عوایدو ټیټ ظرفیت دا معنی لري چې افغانستان به بیا هم د اوږدې مودې لپاره بهرنیو مرستو ته احتیاج وي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله او د نړیوال بانک پخوانی چارواکی او د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر اشرف غنی احمدزی د جوزا په 14 چې د جون 14 کېږي په دوهم ځلی انتخاباتو کې سیالي کوي. دوی دواړو ژمنه کړې چې پانګون کې هڅوي، اصلاحات راولي او له امریکا سره چې د افغانستان تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی اړیکې شي کوي.
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې د افغانستان حکومت په دې هیواد کې د پانګو د ثبت لپاره اغیزمنه سیاسي اراده نه لري. د دې ادارې چارواکو پرون په کابل کې به خبري غونډې ته وویل چې د دې هیواد حکومت له اداري فساد سره د مبارزې د کنوانسیون د غوښتنې په خلاف د چارواکو د پانګو د ثبت لپاره جدي اقدامات نه دي کړي. خو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالی ادارې مسؤلان وایي چې دې ادارې د پانګو د ثبت په برخه کې له قانون سره سم اجرات کړي دي او تر اوسه تر 8000 څخه په زیاتو فورمو کې د مختلفو کټګوریو پانګې ثبت کړي دي. په دې اړه نور حال له کابله د یوسف زتران پورا پور کې.
د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي چې دا هیواد تر اوسه د دولتي چارواکو د پانګو په ثبت کې پاتې راغلی او په دې اړه جدي اقدامات نه دي کړي. د دې ادارې چارواکي په دې نظر دي چې حکومت تر اوسه نه ده توانېدلی چې د توکیو، کابل او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې کنوانسیون سره د پانګو د ثبت په اړه کړي ژمنې په لازم ډول عملي کړي. د افغانستان د شفافیت د څارنې ادارې د ارتباطاتو د څانګې مشر سید اکرم افضلی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت نه ده توانېدلی چې د پانګو د ثبت لپاره یو ګټور سیستم منځته راوړي.
به خاطر یک نظام ثبت درایی
د پانګې د ثبت لپاره یو صحیح نظام چې کارکونکو وی لازمي ده چې قوي سیاسي ژمنه موجوده وي. ویلي بدبختانه د افغانستان حکومت هغه سیاسي اراده او ژمنه چې د پانګې د ثبت لپاره اغیزمنه او لازمه ده نه لري. په دې برخه کې د افغانستان د حکومت ناکامۍ دلیل د سیاسي اراده او ژمنې نشټوالی دی، نه د ظرفیت کموالی.
خغلی افضلی له حکومت او غوښتل چې د دولتي چارواکو د پانګو ثبت د معلوماتو لاسرسي ډیر او اسانه کړي. هغه د ملي شورا لغړو څخه هم وغوښتل چې خپل پانګې ثبت کړي او د اداري فساد سره د مبارزې اړوند قوانینو په تقویت کار وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید هغو کسانو ته چې خپل پانګې نه ثبت کوي سزا وټاکي تر څو ټول دولتي چارواکي د پانګو په ثبت مجبور کړی شي. په افغانستان کې د پانګو د ثبت سیستم د دغه هیواد د اساسي قانون او د اداري فساد سره د مبارزې ضد ستراتیژۍ په اساس جوړ شوی. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دغه هیواد د جمهور رئیس، د جمهور رئیس د مرستیالانو، د سترې محکمې او لوی څارنوالۍ د غړو پانګه باید له مقررې مخکې وروسته ثبت او وڅېړل شي. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره چې د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان په اساس جوړه شوې موظفه ده چې پانګې ثبت او نشر کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې لوړپوړو دولتي چارواکو خپله پانګه په مشروع او قانوني ډول لاسته راوړي ده. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د ادارې د پانګو په ثبت کې د قانون سره سم اجراات کړي او تر اوسه توانېدلې چې د 300 څخه ډېرې فورمې په مختلفو کټګوریو کې ثبت کړي. د دې ادارې ویان وحید الله زاهد په دې اړه وایي
اداري فساد سره مبارزې عالي اداره د 1350 مادې قانون اساسي سره سم او د 200 مادې د قانون سره سم خپل اجراات کړي او خپل اجراات کې مسؤلیت لري. بهترین تعهد قانوني مسؤلیت او قانوني صلاحیت باید قانون سره سم هر اداره مجبور مکلف ده چې خپل کارونه کوي. تقریبا په حدود 8000 نه زیاتو کم فرمې تدید ما په مختلفو کټګوریو کې ثبت شوی.
ویل کیږي چې اوس مهال افغانستان په نړۍ کې د اداري فساد په برخه کې تر ټولو فاسد هیواد دی. که څه هم د هیواد په تیرو 1400 کلونو کې د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې ترلاسه کړې، خو داسې انتقادونه شته چې دغه مرستې تر ډېره شخصي جیبونو ته تللې او په ځای نه دي لګول شوي. د لوړپوړو چارواکو د پانګې نه ثبتېدل هم په افغانستان کې د اداري فساد یو عمده لامل بلل کیږي. څېړونکي انتقاد کوي چې د پانګو د ثبت پیل شوي پروسه شفافه نه ده او لوړپوړي دولتي چارواکي ډېر کم حاضریږي چې خپله پانګه ثبت کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر روبه جو پوری بیا ازادي رادیو په منځني صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ تلاري ازادي رادیو په azadiradio.com کې نیولې شي. نن د افغانستان د جمهور ریاست د دوهم دور د انتخاباتو کمپاینونه رسمن پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وي په دې دور انتخاباتو کې کاندیدان کولای شي د جوزا تر 28 پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل کمپاینونه ترسره کړي. په عین حال کې د دویم دور انتخاباتو لپاره د اشرف غنی احمدزی او عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو دفترونو ژمنه کړې ده چې دا ځل به د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې هم خپل کمپاینونه مخته یوسي. د همدې انتخاباتو په ارتباط دا ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې لرو.
ستاسو لا پیغامونه نه
ډاکټر جمال ناصر سم د کابل د اوسیدونکو او مخکې لکه څنګه چې مخکې دوی اشتراک کړو اوس هم اشتراک کوو، ولو که هر څومره تهدید واقع شي موږ بیا هم زو انتخاباتو کې اشتراک کوو په دې خاطر چې خپل آینده او خپل راتلونکی وټاکي.
زما نوم نذیر شفیعي. ما غوښتنه دا ده چې د دیموکراسي او د مردم سالاري لپاره او د افغانستان د صلح او امنیت لپاره موږ ملي او دینی مسؤلیت دی چې په دوم ځل کې چې کوم انتخابات کې بعد برخه واخلو.
نوم میوند ده. نو د انتخابات باره کې څنګه مواردو چې انتخابات دویم پړاو ته پاره لاړو ډیر متاثر شلو، ځکه چې موږ یو ډیر غریب هیواد یو، موږ ته لازم نه و چې موږ باید دویم پړاو ته تلو، باید پاور پړاو کې ټول مسایل حل شوي وو. نو دا چې متاسفانه موږ دویم پړاو ته لاړو، هر شهروند باید ضرور د چلړ شي رائے ورکي او خپل زیم باید موږ وټاکو.
موږ خبر شو چې انتخابات دویم پړاو ته لاړو، د خلک به ان شاء الله ټول اشتراک وکړي. خو موږ د خلکو نه غواړو، د افغان ولس نه غواړو چې بیرته بیا خپل رائے وکړي.
د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې ژمنه یې وکړه د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به هم رای ورکړي. نن د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د انتخاباتو مبارزه رسمن پیل شو او د خبرګولی تر 28 پورې به دوام وکړي. بیا به 48 ساعته وقفه وي او لاغه وروسته به د خبرګولی په 28 نیټه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله ترمنځ د جمهور ریاست انتخابات ترسره شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د لوی درسي شیر محمد کریمی څرګندونې لرو. له د سر ازادي راډیو ځانګړې مرکه کړې ده د افغانستان او پاکستان پر روابطو شغېدلې دی او خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستاني ځواکونو په وزیرستان کې ځکني عملیات پیل کړي دي. په دې اړه هڅه کوو چې په پاکستان کې د خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او د دې عملیاتو معلومات درکړو. دوی بجا او دېش دقیقې شوې لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د کورنوي چارو سره دوی چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي. د کورنوي چارو وزیر محمد عمر داوزی نن خبريالانو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات د تلفاتو مخنیوي په هدف په احتیاط سره پرمخ ځي. د ولسمشرۍ د دوهم دور د انتخاباتو د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې دورې انتخاباتو کاندیدان کولای شي د 14-23 پورې په ټول هیواد کې کمپاین وکړي. د ایران ولسمشر وایي د دې زیات امکان موجود دی چې تهران او د نړۍ شپږ قوتونه د ایران د اټومي پروګرام پړنې هاي موافقه ته ورسیږي. د اوکرين د دفاع وزارت وایي نه سرتیري په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره په جګړو کې وشل شوې دي. د روسي د تیلو پخوانی لوی سوداګر میخایل خودروکوفسکي وایي په اوکرين کې د مداخلې له امله په روسي د نړیوالو نور بندیزونه په مسکو لا پسې منځوي کړي. راپورونه وایي چې د چین د ناکراره شنجن ایالت په پایتخت اورمچی کې نن په حملو کې 1 کسان مړ شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې د وسلوالو خادي او زندان یو کلنه کلابندي ماته کړې ده. او د تاجکستان ولسمشر خپل د ملي امنیت صلاحکار د هیواد ختیځ سیمې ګورنو بدخشان ته استولې. په دې سیمه کې په دې ورسېو کې د سیمې د خلکو امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړو کې ګڼ شمېر کسان وشل شوي دي.
ازادي راډیو په منځني څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې نیولې شي. پاکستانی پولیسو ځواکونو په وزیرستان کې د خپل مخالفانو پر ضد نن عملیات پیل کړي دي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال نسیم زبیح الله شفق بخشي په ټلیفون را سره ده. شفق صاحب، تاسو د دې عملیاتو په اړه تازه څه معلومات ترلاسه کړي؟
بلې صبر صاحب، پاکستانی فوجانو د چارشمې په ورځ د ایران کرښې په سیمه کې د شمالي وزیرستان په میرالی او میرامشا په ګډون په ډېرو سیمو کې تر هوایي بریدونو وروسته د پنجشنبې په ورځ د وزیرستان په ماچس کیمپ او یو شمېر نورو سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي. او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دغه عملیاتو کې پاکستاني فوجانو د سختریزو وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه له منځه وړي دي، خو د مرګ ژوبلې په اړه لا تر اوسه د پاکستاني فوجي سرچینو څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په ماچس کیمپ کې چې په خپل افغان کډوال دی او اوس په وزیرستان ځایي خلک او سیمه ییز وسلوال دی لري. پاکستاني فوجانو په دې کار ځمکني برید کړی چې په ترڅ کې یې د سیمې ډېرې کورونه وران کړي دي. ځایي سرچینو وایي چې په وزیرستان کې اوس هم د بریدونو لړۍ یو څه تم شوې ده.
شفق صاحب، په ماچس کمپ کې خو بیا هم یو شمېر افغان کډوال هم اوسېدل، څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه چې اوس د وزیرستان بې ځای شوي کورنۍ هلته اوسېدي؟
په ماچس کمپ کې د وزیرستان ځای سرچینې او امنیتي چارواکي وایي چې په 2000 کال راهیسې دلته افغان کډوال نه دي ډېره. تر دې مخکې دلته افغان کډوال ډېر و، خو بیا په 2000 کال یا 2009 کالونو کښې چې دلته په جنوبي وزیرستان کښې پاکستاني پوځیانو عملیات وکړ، نو ماچس کمپ کښې چې کوم افغانان ډېر و هغوی ته د وتلو امر وکړ او له دې ځایه ټول افغان کډوال خپل هېواد ته ستانه شوي دي. اوس د سرچینو د وینا له مخې په ماچس کمپ کښې ځایي د میرامشاه ځایي خلک ډېره دي او ورسره د القاعدې او د نورو وسلوالو دغه مرکزونه شته چې زمونږ سره په پاکستاني پوځیانو برید کړی او په ترڅ کې ځایي سرچینې وایي چې تر اوسه پورې 14 مرکزونه له منځه وړي دي.
شفق صاحب، د پرونیو عملیاتو په ارتباط سم تر اخیره پورې معلومه نه شوه چې په دقیق ډول څومره مخالفین د پاکستان د حکومت په هوایي بمباری کې پرونو وشل شول، ځکه چې ستاسو په راپور کې 14 کسان او بیا وروسته داسې خبرونه هم خپره شول چې تر 80 او 90 پورې کسان وژل شوي دي.
پاکستانی فوج چې کوم یو د امریکا د خپل مسولین دی، هغوی وایي چې په دیتاشن کې رئیس په شمالي وزیرستان کې تر اوسه پورې یو اویا سخبریز وسله وال وژل شوي دي. په هوایي بریدونو کې شپېته سخبریز وسله وال وژل شوي وو چې بیا د پنجشنبې په شپه ناوخته له پاکستاني پوځیانو سره په مخامخ نښته یا په ځمکنۍ نښته کې هم یولس وسله وال ووژل شول. او همداراز د پاکستاني پوځیان وایي چې په دې نښته کې د یو جوټ پورې پاکستاني افسر په ګډون څلور پوځیان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې د پاکستاني پوځیان یوازې د یو اویا سخبریز وسله والو د وژلو خبر ورکوي، خو ځایي سرچینې وایي چې اوس هم هلته ګردبندیز دی، خلک له کورونو څخه نه شي وتلی، نو شونې ده چې دغه مور شمېر پورته شي. خو تر اوسه پورې پاکستاني سرچینو آزادو ذرایعو د دې تصدیق نه ده کړی، یوازې د یو اویا سخبریز وسله والو د وژل کېدو او څلور پاکستاني سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی.
زبیح الله شفق مننه له پاکستان مو د ازادي راډیو د خبریال په وینا واوریدل چې د وزیرستان په ماچس کمپ کې پاکستانی پولیو ځواکونو عملیات پیل کړی دي او د عملیات لا هم روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت په باور لومړی باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستراتیژیک او سیاسي ستونزې حل شي، وروسته سرحدي مشکلات هواریدای شي او د سرغړونو مخه نیول کېدای شي. لوی درسي شیر محمد کریمی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل د ډیورنډ کرښې نقشې چې د افغانستان او پاکستان په واک کې دي له یو بل سره توپیر لري او کله ناکله دغه موضوع د سرحدي تخطیو سبب کېږي. په وروستیو کې د کابل اسلام آباد او ناټو ترمنځ درې اړخیزې خبرې وروسته له یوې مودې ځنډ څخه بیا پیل شوې او تیره دغه سي درې اړخیزه غونډه په کابل کې د دوشنبه په ورځ وشوه. په کابل کې زموږ همکار فهیم عابد د دفاع وزارت له لوی درسي شیر محمد کریمی سره د همدې غونډې پر جزئیاتو غږېدلې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ستونزو د هواري مسله یې ورسره شریکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د افغانستان پاکستان او ناټو ترمنځ د ترسره شوې وروستۍ ناستې په اړه ستر جنرال ارکان حرب کریمی وویل
درې اړخیزې جلسې تقریبا د 2003 کال شروع شوې وې چې دغه تدمن پورې دوام وکړو. دا تقریبا وه د شمه دوره وه، ولې یو موده ډیره اوږده وقفه راغله. په دې وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې موږ په سرحد کې دواړو خواو ته مشکلات موجود دي، ډېر مشکلات لرو، هم د دښمن د تلو راتلو را تېرېدو په هکله، هم په اکثرو سیمو کې د پاکستان د نظامیان لخوا اندښتونه کېږي او په سرحداتو کې کله کله مشکلات مون ته جوړوي چې دغه زمونږ د داخلي مشکلاتو په څنګ کې یو بل سرخوګۍ دی زمونږ لپاره. نو مونږ دا لازمه وبلله چې دغه درې اړخیزې جلسې بیا را ژوندۍ کړو او د دوی سره د تفاهم له لارې وکولای شو چې بعض مشکلات چې موجود دي، بالخصوص په د سرحد په اوږدو کې په تاکتیکي او پراتفي چوکاټ کې، هغې ته د حل لارې ولټو او د تفاهم له لارې کوشش وکړو چې دا مشکلات تر یوه حده حل کړو. او تاسو پوهیږئ چې پاکستان سره خو مشکلات یوازې په تاکتیکي او پراتفي سطحه کې نه دي، په ستراتیژیک او سیاسي سطحه کې مشکلات موجود دي چې البته هغه د حکومتونو کار دی چې په هغې ارتباط دوی دا ستونزې د حل لارې ورته پیدا کړي. نو دغه جلسه چې ورمه ورځ وشوه د رحیل شریف سره اولینه جلسه وه، اولین تعارف و، نو دی راغی دلته د خپل ټیم سره. ظاهرا کوم وضعیت چې ما ولیدو دی ډیر داسې مشتاق دی دی چې مثلا خبرې وکړو او د خبرو له لارې بعض مشکلات چې ما او د په سطحه کې وي په تکتیکي سطحه کې د جلسو له لارې د دید و دید د لارې د تلو راتلو له لارې په هغې باندې بحث وکړو، هغې ته د حل لاره پیدا کړو، حل یې کړو. د دوی له خبرو نه داسې معلومېده چې دوی هم زیاته علاقه درلوده او وعده د دې وکړه چې زه هر نوه ناستې ته او خبرې ته او جرو بحث ته آماده یم او غواړم چې په هر رقم چې وشي زه خپله همکاري تاسو ته وښیم او خپل خنیت درته وښیم.
دی دي څه وایي چې دا علت د دغه مشکلات څه دی، ولې دغه ستونزې سرحد کې شته او تاسو فکر کوئ چې څومره به عملي شي دغه وایي؟
د په دې اوله جلسه کې مونږ جرو بحث ته په دې لانړو چې هماغه خبره ده لکه پخوا چې د جلال صاحب کانی سره به ما خبرې کولې چې تاسو اندخت کوي او دوی دې انکار کولو چې مونږ هیڅکله دا کار نه دی کړی، نه کوو. مونږ په خپله سیمه کې د دښمن په ضد د درنو وسلو استفاده کوو، ولې قطعا مونږ د افغانستان سرحد اخوا اندخت نه دی کړی او که په غلطۍ کومه مرمۍ تللي وي د هغې مونږ بخښنه غواړو. مثلا دا د کاینی صاحب خبرې وي، نو طبیعي ده دوی سره خبرو نه داسې معلومیږي چې هغه خو هیڅکله به صریحا اعتراف د دې خو نه کوي چې زه دا غلطي منم دا ولی په جرو بحث کې باید یو بل ته قناعت سره ورکو. نو دی اولنی جلسه کې جرو بحث نه دی شوی، ولې د خبرو داسې معلومیږي چې معلومیده چې دوی هم دا دعوا لري چې مثلا د پاکستان طالبان دلته راځي پناه اخلي، بیا له دې ځای نه راځي هلته عمل کوي، بیا بیرته دلته پناه اخلي. یعنی دوی هم طبیعي خپل هغه ځان هیڅوک هم ځان ملامت نه بولي. ولې سوال دا دی چې د ما دوی ته همیشه پیشنهاد او نظر دا و چې هر هغه څوک چې تروریستي عمل یا پاکستان کې کوي یا افغانستان کې کوي یا زما له خاورې نه ستا په ضد استفاده کوي یا ستا له خاورې نه زما په ضد، هغه باید شریک دښمن وبلل شي او په شریکه د هغې د مخنیوي لپاره تدابیر باید ونیول شي. نو هیله کوم چې په آینده کې چې موږ د میز په سر خبرې وکړې، په آینده کې په عمل کې هم د هغې نتایج وګورو او په راتلونکي جلسو کې به معلومیږي چې دوی واقعا څومره خلوص نیت لري په دې خبرو کې او څومره غواړي چې د دې مشکلاتو تاکتیکي اوپراتیفي مشکلاتو لپاره د حل لارې ولټو.
کریم صاحب، تاسو د دې ناستې نه ډېر هیله من ښکاري، خو څنګه لکه مخکې چې تاسو هم ویلي دا اووه دیرشمه ناسته ده، او فکر نه کوئ چې د دې لړۍ دوام ورکول به نور بې ګټې ځکه چې تر اوسه پورې څه ګټه نه ده
کړې؟ یو خبره ده، دلته د پاکستان او افغانستان په منځ کې بعضي ستراتیژیک او سیاسي مشکلات موجود دي. تر څو چې هغه حل نشي دغه تاکتیکي خبرې موضوعي خبرې دي او موضوعي ګټې او تاوانونه لري. موږ اووه دیرش جلسې کړي دي، په دا اووه دیرشمه جلسه وه. هغه سې ګټه چې په ستراتیژیک او سیاسي چوکاټ کې تاثیر ولري چېد نه دي ترلاسه شوي، ولې په تاکتیکي چوکاټ کې ګټې هم درلودې او ډیر وخت داسې شوي دي چې خبرې د مس په سر پاتې شوي دي. ګټې په دې کې دي چې یو تفاهم وي، مستقیما یو بل سره خبرې کوو، مستقیما یو بل ته هغه مشکل وایو. ولې خبره دا ده چې مثلا دغه د ډیورنت کرخه زمونږ په خریتو کې یو شکل لري، د دوی په خریتو کې بل شکل لري، او د دې ادعا لري چې د زمونږ د دوی خریتې یعنی صحیح دي، په دې چې هغه انګریزانو جوړې کړې او د ډیورنت ختم انګریزانو ایستلی او زمونږ خریتې پخوا کومې چې په روسیه کې جوړ شوې. یو مثال به درته ووایم. نو دغه ستراتیژیکه مسله ده، نو دا تر څو چې هغه مسله حل نشي تاکتیکي مسایلو باندې تاثیر لري. مثال په توګه که په یوه نقطه کې جنګ وي، زه ګیله وکم یا دی ګیله وکړي، خریدې ته لاړ شو، دی ادعا کوي دا زما خاوره ده او زه ادعا کوم چې زما خاوره ده.
یعنی تاسو وایئ چې اول باید د ډیورنډ کرښه مشکل حل شي بیا به؟
نه نه، یعنی دا مې یو مثال وایي چې داسې نورې خبرې هم دي چې هغه ضرور نه ده چې زه په هغې باندې خبرې وکړم. مثلا تاسو بعضو هیوادو ته خلک لیږئ، محصلین لیږئ تعلیم و تربیه لپاره، مونږ څو واره تاسو ته پیشنهاد کړی دی، مونږ مؤسسات تعلیمي ستاسو په خدمت کې دي، ولې نه رالیږئ؟ مونږ تاسو سره غواړو چې همکاري وکړو، په ملي اردو په جوړولو کې کومک وکړو. ولې دلته بعضې نور مشکلات موجود دي چې هغه باندې ضرور هم ده چې زه خبرې وکړم. عمل او خبره یو شی نه دي. نو هغه دی مونږ تاسو ټول دا تجربه لرولي دوی سره. نو دا ډېر مسائل دي چې په لوړه سطح کې باید هغې ته د حل لارې پیدا شي، په شمول د خطي ډیورنډ دا خو تر قیمته داسې نه شي پاتې کېدی، او داسې نور ډېر مسایل دي چې دوی حتی یو وخت کې یو پاکستاني جنرال مانه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې څومره هندي قوتونه پراته دي. ما ځواب دا و چې قوتونه جستامونه څوک پټولی نه شي، یو نفر دوه نفر به سړی په یو کوټه کې یو ځای کې یو موټر کې به پټ کی، ولې یو کنډک یو غونډ یو ټولۍ خو څوک نشي پټولی. نو مونږ خو په افغانستان کې نه هندي عسکر لرو نه ورته ضرورت لرو، الحمدلله. ملي اردو په تمام معنا ملي پولیس د خپل وظایف د دندو لپاره آماده دي.
له ازادي راډیو سره مو د ستر جنرال شیر محمد کریمی ځانګړې مرکه اوریده. د امریکا شغ راډیو د وی خبرتیا وروسته په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه مطلب خبرو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تولش با او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/20 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د غوړې اچار 19 تفری پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې د القاعده په اړه مطلب لرو. د لانګ وار جرنال ورځپاڼې مسول مدیر تامس جوسلین په افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې په اړه یو څېړنه کړې ده. دغه خبریال د خپلې څېړنې جزئیات د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو چارو له کمیټې سره شریک کړي دي. د موضوع تفصیل له ملالی بشیر څخه اورو.
د لانګ وار جرنال د تامس جوسلین لخلې وایي چې القاعده بې له شکه ډېر زیانونه لیدلي دي، خو بیا هم دا شبکه تر اوسه ژوندۍ ده. د جوسلین په وینا ده په افغانستان او پاکستان کې د القاعده لخوا پیښو کړو خطرونو ته کتنه کړې او 15 ټکو ته اشاره کړې ده. اول دا چې القاعده یو نړیواله شبکه ده چې تر یو عمومي مدیریت لاندې کار کوي او سیمه ییزې څانګې لري. دا شبکه له ځینو نورو شخصیتونو او ادارو سره هم تړاو لري. القاعده د سپتمبر د 11 د حملو را پدې خوا کلونو کې هم سم تعریف نسوه. د القاعده ټکی په غربي نړۍ کې ایجاد شوی دی. د دې نوم څخه د دې شبکې جوړښت نه ستابېری دلای. کله چې څېړونکي یا چارواکي د القاعده د منځ خبرې کوي، د دوی مقصد له ایمن الزواهری او د دله هغو مرستیالانو څخه وي چې په جنوبي اسیا کې د دشا او خوا کار کوي. که څه هم القاعده تر یوې عمومي مشرۍ لاندې کار کوي او د هرې سیمې لپاره خپل مشر لري، بیا هم دا شبکه د خپل منځي اتحاد په ساتلو کې ځینې وخت پاتې راغلې ده. د مثال په توګه د عراق او شام اسلامي دولت په نامه په عراق کې د القاعده څانګې مشر دوامداره د دې شبکې د عمومي مدیریت له احکامو سرغړونه کوله. د جوسلین په وینا دوهم ټکی دا دی چې له 1980 وروسته چې القاعده منځته راغله، دې شبکې خپل فعالیتونه پټول پیل کړل. له دې وجې د القاعدې ځینې خواص څېړل ستونزمن دي. که په ځیر پام ورته وسی، له کال 2011 را په دې خوا دې شبکې خپل مشران دوامداره بدل کړي دي چې ځینې د مشرۍ صلاحیت نه درلودي. په افغانستان او پاکستان کې القاعده داسې مشران لري چې نمونه یې تر اوسه عادي خلکو نه دي پیژندلي. د مثال په توګه د القاعده لخوا د خراسان مخکښ ساتونکي په نامه خبرېدونکې مجله کې د داسې مشرانو ذکر شوی دی چې دوی یې ډېر نه یادوي. دریم دا چې القاعده تل یو داسې دریځ درلودلی دی چې د وسلوال مخالفت په کارولو سره په اسلامي نړۍ کې سیاسي نظامونه چپه کړي. د القاعده جنګیالان تروریستان دي، خو تر دې لا زیات دوی سیاسي انقلابیان دي چې د ځانونو او خپلو نظریاتو لپاره د واک او قدرت ترلاسه کولو په لټه کې دي. جوسلین د امریکا د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل د القاعده هدف په هغو ځایونو کې جنگ کول دي چیرته چې ځینې ځایي ډلې د قدرت د ترلاسه کولو لپاره غواړي خپلې توندلارې دینی طریقې پلي کړي. دوی په نړۍ کې غربي مفاداتو ته خطر پېښوي او په دې خاطر په غرب کې هم حمله کوي. خو جوسلین وویل له نیکه مرغه په تیرو څو کلونو کې د دوی ډېر داسې هڅې له ناکامۍ سره مخ شوي دي. جوسلین د ځینې څېړونکو له قوله وایي چې د القاعده لخوا دې شبکې د 11 سپتمبر حملې ته ورته په غرب کې بله حمله ځکه نه ده کړې چې القاعده په ستراتیژیکي توګه ماته خوړلې ده. که څه هم القاعده په غرب کې دننه حمله نه ده کړې، خو دا شبکه په ټوله نړۍ کې په خپلو فعالیتونو بوخته ده. د دې یو مثال سوریه ده. القاعده اوس مهال خپل ټوله وسه کوي چې د بشار الاسد د پوځونو او د خپل سرغړونکي څانګې چې د عراق او شام اسلامي دولت په نامه ده ماتې ورکړي. خو په غرب کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې چارواکي اندېښنه لري چې هغه خلک به چې اوس په سوریه کې جنګیږي بیرته په خپلو هیوادونو کې جنګېدلو ته وهڅول سي. څلورم ټکی دا چې القاعده په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د یوې اتحادیه په ډول کار کوي. په کال 2011 کې امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس القاعده په افغانستان، پاکستان او سیمه کې یو اتحادیه وبلله. ګیټس دا هم ویلی وو چې داسې ډلې لکه افغان طالبان، تحریک طالبان پاکستان او لشکر طیبه د دې اتحادیه غړي دي. موږ په دې لیست کې حقانی ډله، د ازبکستان اسلامي حرکت، د جهاد ټولنه، حرکت الجهاد الاسلامي، حرکت المجاهدین، جیش محمد او لشکر جنگوي اضافه کولای سو. لانګ وار جرنال د تامس لخلیلی کې د حقانی شبکې په حق له بلند یادونه وکړو چې دا د القاعده سره کلونو زوړ تړاو لري. حقانی شبکې په شمالي پاکستان او افغانستان کې القاعده ته پناه ورکړې ده. القاعده په جنوبي اسیا کې د حقانی غونډې ډلو سره د شراکت لارې خپل ریښې غلولې دي. د لانګ وار جرنال مسؤل مدیر په وینا 15 دا چې القاعده اوس هم په افغانستان کې فعاله ده. په نورستان او کونړ کې د القاعده مشر فاروق القحطانی دی، خو القاعده له کونړ او نورستان څخه د باندې هم فعالیت کوي. په پاکستان کې د اسامه بن لادن د کور څخه راوتلو ځینو اسنادو دا ثابته کړه چې د دې شبکې مشر خپلو ځینو کارکونکو ته حکم کړی و چې له شمالي پاکستان غزنی، زابل، کونړ او نورستان ته ولاړ سي. القاعده اوس مهال په افغانستان کې د لشکر الزل ډلې په نامه فعالیت کوي او دا ډله په سیمه کې د القاعده اساسي ملیشا ده. القاعده په پاکستان کې یو الکترونیکی ورکشاپ هم لري چې په افغانستان کې د کارولو لپاره چاودیدونکي مواد او نورې وسلې تولیدوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
پګوریتونکو سلام. دومره دروغ بدیږي چې له خلکو ریښتیا ورکه کړې ده. مونږ خور سره بلد وو خو اوس نړۍ ور سره بلد وي. چې نور څه پیدا نشي د مړو خورانو شمیر هم څو چنده کوي. آخر به هغه د شپون او لیوه کیسه پې وشي چې لیوه به د ریښتیا راغلی وي او څوک به یې نه مني او مرسته به نه ور سره کوي. د خپرونې په پیل کې مو د رنجرونو دفتر ته بیایو چې د رنجرونو خورانو له حاله خبر شي.
سب اجازه ده؟
او رازا
دو تنه غلمو ونیول
څه غلا کړیو؟
له یو سړی نه دوه لکه افغانۍ اخیستې وي.
پیسې مو څه کړې؟
دغه دي صاحب ما سره دي.
دغلته یې کېده؟
ښه صاحب دغه دي صاحب واخله.
ډېر ښه والکه. اگر رینجر در سره واخله او لاړ شه زموږ کور ته او ماشومان مې د باجه د زوی واده ته ورسوه. ګوره تا ته وایم.
بله صاحب.
بیا د واده تر خلاصېدو هماغلته اوسه. که موټر څه ته پکارې ده مرسته ورسره وکړه.
ښه صاحب
ځه نو چټک لاړ شه. ځه مرا ته ګوره.
په سترګو صاحب لاړم.
بله او رینجر مې در ولېږه. د واده تر خلاصېدو به هماغلته وي. چې هر څه ته پکارې ده وی کاروي. څنګه څو موټره؟ څلور رینجره. کله له ما سره شته؟ درې دانې دي. سمه ده درو به لګم. ډیر کم عقل سړی دی چې ناوې د رینجرونو په بدرګه کې کور ته راوړي. ورک دي چې دغسې آواز. نه نوره کومه خبره نه ده خو دلته زموږ په کار نه شي. ځه صحیح ده که مې له بل چا څخه پیدا کړه یو دوه به نور هم در ولېږم. نه نه زه نشم دتلی کار لرم. سمه ده په مخه دي. ښه ماشومانو ته پام کوه. بای دومره کم عقل خلک دي چو اوس ناویګانې هم د رینجرونو په بدرګه وړي. کاشکې مسؤلیت نه درلودای. ته ودرې چې ور ویلېږم. تو خو یو ځل راشه. څلور پنځه دانې هم لاندې دي بس لکه د ما د پلار چې وي.
صاحب اجازه ده؟
او راځه.
څه مو ویل صاحب؟
او هغه درې واړه رینجرونه د ما د باجه کړه ولېږه چې ناوې د رینجرونو په بدرګه کور ته راوړي.
ښه صاحب.
هغه امر رینجري به یو دوه دانې رانه کي.
ورته ووایه صاحب درکوي ولې به یې نه درکوي؟
رښتیا؟
هو صاحب.
خیر ځه نو که یې راکړل هغه به هم در سره بوزي. زه اوس ټلیفون ورته کوم.
ولې صاحب دا کم دي نو؟
نه کم نه دي خو باچه مې وایي چې څومره ډېر وي. ښه دي ځه نو ژر ورواله.
ښه صاحب.
اجازه ده صاحب؟
او راځه.
صاحب شپاره سمه کوڅه کې حمله شوې ده. سربازان یې غوښتي دي.
رښتیا؟
او صاحب
او څنګه وکړو؟ ټول رینجرونه مې د باجه د زوی واده ته لېږلي دي.
نه پوهېږم صاحب سربازان یې عجل غوښتي دي.
او څنګه وکړو؟ که رینجرون را وغواړو تر څو چې رارسېږي ناوخته کېږي. یو بل کار به وکړو.
څه کار صاحب؟
ټکسیانې به ونیسو. بله لاره نشته که څنګه؟
سمه ده خو چې لږ زر یې ونیسئ.
زه سربازانو ته ووایه چې ټکسیانې راولي.
پخوا چې هر غم وو په 2014 به ورچاوه او سه د انتخاباتو په ورستۍ نتایج ورچوي. که نه منئ د بازار دغه ریپورت واورئ.
قدرمنو اوریدونکو نن بازار ته راغلم چې تاسو ته یو راپور جوړ کړم. ځکه خلک شکایت کوي چې هر څه ګران شوی دي. دا چې هر څه ولې ګران شوی دي د راپورت له اوریدو وروسته پوهیږئ.
اورورا دغه ډولچه په څو ده؟
په 200 افغانۍ.
په خو په څو افغانۍ وا؟
په 100 افغانۍ.
نو ولې په دوه ګرانه شوی ده؟
د انتخاباتو نتایج دي معلوم. د نتایج تر معلومیدو به دغه ډول ګرانی وي کنه.
نو د ډولچې له انتخاباتو سره څه؟
او وروره، چې نتایج نه وي معلوم څوک کار نه کوي، او چې څوک کار ونه کوي نو ډولچه به د څه لپاره واخلي؟ ها زه توغه.
سمه ده سمه ده، د خدای په امان.
زه په مخه دي.
ماما پیاز من بوڅو دي؟
من په یو سلاتیا.
ولې دومره ګران شوی دي؟
خو وینې چې د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم.
نو د انتخاباتو نتایج د پیازو له ګرانۍ سره څه اړیکه لري؟
او زوروره اړیکه لري چې اوس خلک نه میلمستیاوي کوي او نه هم ډیر کته خوري، او ټول دې ته منتظر دي چې نتایج څنګه کیږي. نو ځکه د پیازو اخیستل کم شوي دي، چې خرید کم شوی نو موږ هم مجبوره سو چې یو څه دا بیې وخوره. ورور
وروره، دغه د ویښتانو ګمونځ په څو ده؟
په شل افغانۍ.
ډیره ګرانه دي نه ده بیا کړي؟
ګرانه ده.
نو ولې ګرانه ده؟
دې لپاره چې د انتخاباتو نتایج نه دي معلوم، او هیڅوک نه پوهیږي چې څه به کیږي.
نو ګمونځ په نتایجو پورې څه اړه لري؟
خرید کم شوی دی.
ولې؟
نه پوهیږم.
نو خلک خو لکه د پخوا غوندې ویښتان ګمونځوي، ما خو د چا ویښتان جړ نه دي لیدلي.
خلک یې په خپلو زړو ګمونځو ګمونځوي، او یا یې هم لمدوي او لاس پرې کڅوي. زیاتره هلکان خو د ګرانۍ له امله جړ په سرونه ګرځي، او نوم یې د موټ پیښی دی.
مننه وروره، مننه.
له تا نه هم.
ترورې، د بنګړیو کاروبار دې څنګه دی؟
پښتنه مه کوه، ډېر خراب دی.
ولې؟
څه خبره یم، وایي د انتخاباتو وروستۍ نتایج نه دي اعلان شوي.
نو د بنګړیو په نتایجو څه؟
ښځې بنګړي نه اچوي، نتایج نه دي اعلان شوي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ټولو شیانو ګرانی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اوږو بار کړی ده، او ټول دوکانداران وایي چې خرید کم شوی دی، په داسې حال کې چې د کم خرید په صورت کې باید هر څه ارزانه شوی وای. خیر، د وروستیو نتایجو له اعلان وروسته به هم ووینو چې بیا هغه وخت دوکانداران د ګرانۍ پړه پر چا اچوي. کوچه گشت ورختا، د ګوډه چار خپرونه بازار.
اوس دا کیسه هم باورئ.
وزیر صاحب دوران خان ته معلومه وه چې وکیل صاحب فرمان خان د دیرشو وکیلانو مشر دی، او کله چې فرمان کوم تصمیم ونیسي نو هغوی دیرش واړه تر شا ولاړ وي، په تیغه چې بیا خبره د پیسو وي. او دا ځکه چې فرمان خان همیشه د نورو دیرشو تنو ملګرو په ګټه تصمیم نیولی دی، او له همدې امله د وکیل صاحب فرمان خان ډله مشهوره ده. او د پارلمان زیاتره غړي په دې باور دي چې کله فرمان خان د چا تر شا ودرېږي نو د هغه برای حتمي وي. متل دی چې وایي څټه په ملګري اوړي. نو د همدغو دیرشو تنو ملګری ډېرې درندې څټې اړولي، او ډېر سرشوخه وزیرانې تر دروازې ورغلي دي. دا ځل هم چې وزیر صاحب دوران خان ته له پارلمان څخه د تایید رایه اخیستلو اړتیا وه، نو تر ټولو مخکې د وکیل صاحب فرمان خان دروازه ور وټکوله چې هغه د چا خبره دعا یې واخلي. فرمان خان بلکې د تجربه کار ښکاري تل د دغسې ورځو په انتظار و چې وزیر راشي او له ده څخه د مرستې غوښتنه وکړي، ځکه د ښکار دغه ورځې کله کله په لاس ورتلې چې باید سمه ګټه یې ترې پورته کړې وای. وزیر دوران خان چې څنګه کېناسته سمدستي د خبرې منځ ته ورغی، او فرمان ته یې وویل چې د استهزا په ورځې مرسته وکړي، او که داسې وکړل نو دی به هم د وزارت په وخت ټول شرطونه ومني او نازونه به یې یوسي. فرمان هم پرته له حشروي څخه ورته وویل چې څه به ورسره وکړي. وزیر صاحب چې سړی د معاملې په ټغر نقد ولیده نو خوشحاله شو، او هغه د چا خبره د فرمان خان په مخ کې سپین چک کېښود. فرمان چې وزیر دومره نرم او عاجز ولیده نو ورته کتار یې کړل. وزیر صاحب، ډېر څه نه درڅخه غواړم، یوازې د ماما زوی ته به مې د بهر بورس ورکوې، او د خاله زوی به مې په ګمرکې مقرره یې، د عامه زوی به مې چې هر څنګه کېږي په بهرنیو چارو وزارت کې په دنده ګمارې، او د خاله بل زوی مې چې بې سواده دی. وزیر صاحب همدلته خبره پرې کړه، او په چاپلوسانه خندا یې ورته وویل چې هغه به د ویان معاون مقرر کړم. وکیل فرمان یې په خندا خبره پرې کړه، ورته ویې ویل نه نه، هغه ته به پروژې اخلي، ځکه هغه غواړي چې خپله بې سوادي په پروژو جبې راکړي. وزیر صاحب دا هر څه په ډېره خوشحالۍ وکړې او ومنل، خو دا پوښتنه یې په سر کې تله او راتله چې وکیل صاحب ولې د خپلو اولادونو غم نه کوي چې دومره د ماما خاله او عامه زامنو له غمه مړ دی. نو ځکه همدا پوښتنه له وکیل صاحب فرمان نه وکړه. وکیل صاحب فرمان په یو مست خندا ځواب ورکړ او ورته ویې ویل چې د خپلو او رونو د اولادونو غمې په نورو وزیرانو مخکې کړی دی، نو ځکه اوس د ماما خاله او عمه غم په سر اخیستی. فرمان خان زیاته کړه چې که ژوندی و او دغه استضاګانې وې، نو د کورنۍ چرګه به یې هم بېکاره پرې نږدي. او کله چې دواړه د باندې راوتل، نو داسې ښکارېدل چې دواړه په خپلو خپلو مقصدونو کې بریالي شوي وي.
دا خبرونه ننګیار ناشتا برابر کړی وا او برخه خیسونکی وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، صادق سپیغر او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.